سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان به په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سیشن به په ورځ خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د ښځو انجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی. د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدمتونو کې د پنګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزورې کړی دی. اوچا خبردار ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبیبي خلک کبله لبو بجزر څخه زیاتو زیانمن شو کورنۍ سره مرستې کړي. د سازمان د سیشن به پرس پر خپل اکسپانه ولیکل په مرستو شو توکي کې نقد پیسې استراري سرپنا غیر خوراکي توکي او به روغتي خدماتونه شامل دي. آی او ایم لا د زیانمن شو څخه نشت وایي چې لا د زیانمن شو څخه نشت دي 15,000 کورنۍ سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300,000 افغانان د اقلیمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د ډسمبر په 9 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راولې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوي خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو د غمنیتی پیښو کې له 3,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پوخنۍ صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش لومړنۍ ښځینه صدر اعظم وه پرون سهار د 80 کلنۍ په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله مړه شوه. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په دې هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیا الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینی په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې سره دا مطلب اورېدلی شئ. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته په کې درناوی نه کیږي. د چولې ویلتونې څه دی وړاندې مې په راپور کې درته وایو. سالنګ لویا لار د تک تک پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته یې د کورنۍ غړي بند پاتې دي.
موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بېقراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده.
بل پلوه د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم.
دا چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلی دی وړاندې مې په راپور کې درته وویل. له دې سره به نور مطالبې هم شته. ملتیا هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوفتی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای لا مجوند څخه د خزونجونو سیستماتیک سندې د کول په فنسان کې د بشري نورین د لا شدیدو لا مهم لا ملون څخه یو دی. و چې په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستور بشري نورین څخه وي. په افغانستان کې شمیر ښځې هم د خپل ژوند د لوازیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هم خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شوی او محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برای انداختیم او رو هم گفتم
که پخوا مو د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروسته مو د زعفرانو کاروبار پیل کړ هغه یې هم بند کړ او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راکړه ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او موسسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف را ته ویل چې چیرې ځې څه کوې محرم دې چیرې دی پاسپورت رانه واخیسته وی ویل چې دی خو اوسې یا ها خو چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
یوه بله میرمن چې د یوې کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې پخوانی کارکوونکی د هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او بو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، مېړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یوه اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د ماشومانو کار او له وخت مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندوی بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادعا کوي، او دای هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موکا گلازاده رادیو نوری د افغانستان و پاکستان ترمنز د سوداګری او ترانزیتی لارو د بندیدو لکبله د دواړو خواو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستانی سوداګر وایي په تیرو اتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان له لارې ډیر توکي لیږدول. تفصیل لا اسمت سروان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنز له کابو دو میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر لس زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت مرستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملیون ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وکړه نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 11000 تر 12000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پردې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکو توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنز د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنز د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنز د تجارت لارې خلاصې نشي او د وجدي مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه. ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو مخه کله ازادي رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایطو له امله د سالنګ لوی لارې وزل بیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د واوري سخت طوفانونو او پلار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګلار د ټولو مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوی. په همدې حال کې وشمیر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي، د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستونکو سره مخ دي. هغې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي. سه شنبه د دسمبر دیرشم ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټرې په لاره کې بند پاتې شوې ده، ماشومان یې ډېر بېقراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیک په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امن ستکیدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو موږ نه سو کولای شي د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر دیرشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او سلويخت دقیقې د درنی واوري سختو طوفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد او غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفات مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې یو نیم اونۍ مخکې هم د سختي واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10مه د کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالی زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ لګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر دیرشمه د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جورجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچا لس تر 15 سانتي متر او د باران اندازه به لس تر 15 ملي متر پورې ورسیږي.
له خبرونو ورآخوا
خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوسمهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 29 مخبور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. راپور کې راغلي په منځني ډول اوسمهال له ایران د ورځې 1224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوسمهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوښتی، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چاته ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېربن. له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته، موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوی او رس تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستنه شوی چې لږ تر لږه 15 سلنه یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوی. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 200 زره کاله پخوانی ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمه څرونه یاره.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو
جګړو پر مهال وی جاری شوې دي چې پکې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېیمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمه وي چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا سترې مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسیز مکه غلزاده ای رادیو نوری د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوګدو کې روسي امنیتي په خود د وړو هوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داس مهال چې طالب چارواکي د څلورنو د پیل خبر ورکوي، شنن کې خبرداري ورکوي چې د ډول په خو دوام ممکن لا دوړ خې جوړې کوه خو پیل هم لري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامسته کې دوه ست دوړو هوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خني زیات شي. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمه یې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیر اونۍ او میاشتو کې د نامنۍ د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړي هڅه کوي د نامنۍ پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی خایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو په طارق فرهادي.
یې حملو ته طرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو لوري کیږي چې لوراندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلی تد په باور ځینی کړي هڅه کوي چې وضعیت بے ثباته وخه یو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لک تلګه دوه تاجک افسران او درې بریدکونکي وژل شول. لدی پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبریدونو د افغانستان له خوري شوی خطرو سره د حمله مسولیت هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. داسې مهال چې طالبانو لدی پیښ سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څه هم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو تسپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د